یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 پلین دی.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وايي پوره چمتووالی ورته لري.
قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یو پلان اعلانوي او دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ترار سمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي طالبان له حمله القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو مرستیال وواشه او اروپایي ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي موافقه پر سر خبري حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خبر شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشان نه ښولي چې په خپل منځ کې دي اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د هرات د امنیت قمندانې ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار للمانځه وروسته له جماعت څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکی په تیښته بریالی شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له ډیر شو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځ حوزې د دینی او عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیت قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیت قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل
دا په پښتو چې کوټ کړي د ځخنیانې درولا د کاخ د پالاجيري رحم چې په پښتو او پاتې په ماباس کې په تاو پر د اسکاف چې دې ماباس قمندان چې څو دي نو کسان وتیل دي نو کسان وتیل دي قرآنی سره دې
تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې و. د ګیزاب امنیت قمندان وایي چې د طالبانو د حمله له پلان خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ورونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ورونه رسیږي ممکن امنیت قمندان هم د طالبانو لاسته ولوي شي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شل ولسی وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال صحوان د وژل شویو شمیر 23 تنه شودل شوی. پنټاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوبلي په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خبروي او یو برخه په ډاګه شوی، ویلي چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوي دریم ملکی کس ځای نه دی په ډاګه شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اتمي تړون د احیا لپاره خبري ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د برېټانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکو موافقه ځینې مهمې برخې چمتو شوي، خو بیا هم سختې پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اتمي تړون کې د نورو شاملو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبري پیل کړي او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړي ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال واشنگټن له دغه تړون څخه وایست او پر تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په خبرګون کې د اتمي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانه وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخوانی غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسیلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخوانی چارواکي ایلکو جیلیاسکوف او په دوی پوری تړلو څلور شپته شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر درې پخوانیو چارواکو د سفر بندیز لګولې دي. بلغاریا چې د ناتو او د اروپای ټولنې غړي ده له سباندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپای ټولنې دا بېوزده غړی تل د فساد او د رسنیو د ازادۍ د ستونزو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2030 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 150 کلونو وروسته یو ور بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهره مدار ته یو ستور بیړۍ لیږلې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کول شي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. راز د پروګرام لومړی مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکې ګواښ بولیا وای. لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې دا ولا هم فکر کوي چې د زور لاري واک تر رسیدلای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان غنی او زیاتوي. د مولا محمد عمر د زوی مولا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه نشته چې وخې دواړو ډلو د اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکې ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپور خی چلا هم د دې ډلې په لیکو کې لا ته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري. په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
د دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا کانګرس او یو شمیر نورو د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام راپورونه خبرې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیل اصلیک شوی هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنوونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیتي وضعیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 75% خاوره په واک کې لري او یا هم د واک خپلولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه د خپل دریځ خودلو ژمنه کړې، خلای په دې اړه غبرګون نه دی راغلی. خو له دې وړاندې افغان حکومت د افغانستان په ډېری خاورې د طالبانو د ولکې راپور رد کړی او دایي اوازه او بې بنسټه بللې. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشه یي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو د مالي ملاتړ ستره سرچینه بلل شوې، خو تر خوا یې د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عایشه او پسیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل کسان مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنگلاديش د فوټبال ملي ټیم سره د نړیوال او آسیایي جامونو د کوالیفای یا غوراوي په پړاو کې خپل لوبه کوي. دا په غوراوي پړاو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، ورسته تر هغه چې دوی په متحده عرب اماراتو کې هم دارنګ په قطر کې چیرته چې دغه لوبه نن پلان شوې دي، ځینې تمرینی لوبه او ښه تمرینونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي چې پوره چمتووالی لري او باید د دوی په خبره چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې د ملي ټیم د لوبغاړو ویډیوګانې او تمرینونه ښکاره شوې دي، همدارنګه د ځینو لوبغاړو غږونه او کلیپونه هم نشر شوي دي. لاغې ډلې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د غړي نور الله اميري او د ملي ټیم د بل غړي فیصل شایسته غږونه واوري.
په خطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه نه خنه نتیجه واخلو. الکان فعلا 100% آماده دي، نو هم د فزیکی هم د رواني د طریقه نه، نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو د وګانې موږ سره ان شاء الله یو خنه نتیجه واخلو.
تمنا همو ته سر مربی مو په ما گفته بود همو ته پیش بردم و اصحاب بابا هم شان راسی هستم دیگه مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوبی.
و موردل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي د بنگلاديش په وړاندې د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قانونو د کیندنې بهیر په چټکوالي ټینګار کړی. د جمهور ریاست لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې تیر ورځ د کاغلی غنی په مشرۍ د هیواد د قانونو د امنیت په تامین په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې غیر رسمي اقتصاد باید په رسمي اقتصاد بدل سي او د قانونو د کیندنې بهیر د چټک او د پیرلو لپاره د ورته ملي، سیمه ایز او بین المللي بازارونه اومندل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا هم په افغانستان کې د نامنویو له امله په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو او همداشان د ځینو زورواکو له لوري په خپل سر په غیر فني ډول قانونه کیندل کیږي چې عواید د افغانستان ملي بودیجې ته نه بلکې شخصي جیبونو او همداشان مافیایي کړیو ته په لاس ورځي. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت وایي چې په هرات کې د کرنې او خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شوه. د دغه وزارت د اوبو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفاري په پرانیست غونډه کې وویل چې د روان کال لپاره یاده پروژه په هرات کې څلور سو میلیون افغانۍ بودیجه لري چې د اړتیا په وخت کې به ورنه سالمه استفاده وسی. ښاغلی غفور زیاتوي چې یا د پروژه د ابریزیو چکریمونو د اوبو لګولو کانالونو د بیا رغونې او جوړولو د اصلاح سویو تخمونو ویش او د نویو باغونو او ممیزخونو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي او د هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر اتاوي افغانۍ 15.5 یو یورو 95 افغانۍ یو پاوند یو سلنه افغانۍ 1.5 یو سعودي ریال 6 افغانۍ یو پوله زر ایرانی تومندری افغانۍ 1.5 زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
امریکا غواړي د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلان کړي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لږونو میلیونه ډوز واکسین د نورو وادونو لپاره چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادو ته صادرې شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشغی وي. کوواکس بې وسله هیوادو ته د کرونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅه کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالاتونو بهر ته ټول صادرېدونکي واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسی شي. بایدن ویلي دي چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغیز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 122 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
نن د 2021 کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1940 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل سو. د احمد شاه بابا په پاچا کې د وسره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره غلبه د ایران لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سر هند او لامو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه ابدالي دوه مهمې کارنامې د تاریخ پوهانو په خبره افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریاوې دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روښاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکری تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازی دی سولی او تفاهم بخاطر هندوستان تراغی دی هندوستان خلکو لداز خهر کلی بکر او لده سر دی مرخطو دی چپاو او تالان پا مقابل او دی اغربی عدالتی پا مقابل که چی پا قومی مذهبی او سمتی لحاظ دی غزوکو راپورت کریوی دی اغو پا مقابل که ودارید.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماته هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړ، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لماته ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په ول سوا اوش په تم کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنگال څخه ووسی. خو انګریزان دوهم شاه عالم مغل د دوستی له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادر شاه افشار په 1911 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلې. کله چې د 1911 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد کوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د وسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوب کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي. د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په اثر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپل پادشاهي یو شمیر نور شارون هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډیره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چنه افغان